راپورونه لخپلو وی پانو لري کړی. کریمیا ریالیټی هم د دې ادارې امر نو پر ځای کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی پر اوکراین د روسیې حمله د منولو نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د خپلې کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي چې سیمه له پامه وغورځوي. اردوغان زیاته کړې چې ترکیه له اوکراین او له روسیې سره ګډه پوله لري او له دواړو هیوادونو سره به خپلې نږدې اړیکې وساتي. بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده، د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دواړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانه شول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного.
Бо ж для Європейської ТОЛЕНІ ГУАРУЧЕ ДАЙ ВІЦАНГРІ АУ НИВІ ПРОСЕ НАМХЕДІ УКРАЙНТА ФАУРІ ГАРІ ТОБАРКІ. Бо ж для ТОЛУ ШАРІКАНУ ЧЕ ЛА МУШ САРАВАЛАРДІ МАНАН ДУЮ. ХОЗ БО Ж ХАДАФ ЛА ТОЛУ УРОПАЯНУ СРАЯВ ЗАЙ ВАЛАЙДЕ. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي اوسو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډیم چې موږ یې مستحق یو. ډاډیم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده، خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې، د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4,500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیچ بلل کیږي، تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د یو داسې مولا شاعر خبرې او شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینه مالمال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی هما پېش کې پی ایچ ڈی کړی دی.
لا سندرغاړي عبدالرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې 15 کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان ما دل دې پکړې کړ په خو د هنرمن سره چاچش کړې چې اوس ویو.
افغان شاعر دیاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس یې هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. له ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که زه جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق د امریکا بازارونو ته د لیک د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه د اقدام کړي. په خبر پانه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوی دی. کابل کی ملی گالری بیرته پرانستل شو. د دې گالری د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستي وه. د ملی گالری د پرانستې په مناسبت په دې گالری کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانستل شو. د گالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنیو ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې وویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم دې تعصب نه کیږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د مورنیو ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کیږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کرمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و. بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و. عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعریه. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقه کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدي خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ما نه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوي کوم د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علوم او څنګه پیټه د شعر په وګغدو آیا شعر دا بار وړلای شي
پښتنه د پزاید خو هوا څو کوم تاسو لرغونی شاعرانو ګورو خوشحال بابا او ګورو رحمان بابا او ګورو یا کاظم شیدا او ګورو یا نور مونږ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو هغه د سینې د چې پکت غزل لیکل ته غزل پکې دی بس نزکلی پکې کړي یا شوندو یا سترګو یا باڼو ته لیکنه کړي هغه حکمت پکې ځای په ځای کړي په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړي دی هغه واز نصيحت راوړی دی په تصوف کې او دغه دغه بارې هم دې سیم په نازک ته شاته راچولې دی خو مهمه خبره ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلې شو یادولې شو خو صرف دا چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدي خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر دی په شعر کې کول شو حماسي خبر هم شعر کې کول شو خو صرف دغه د پاره صرف داله چې شاعرانه کو کوم تاسو ګورو رحمان بابا ته وګورو کنه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر کزین شایه وسنین قدان نقد ور باندې کې شي زیاتره نقدی خبري کړی دي همدغه وعظ او نصيحت رحمان بابا کړی دي خو په دومره عجیب انداز باندې کړی دي چې هم شریعت پکې دي هم پند پکې دي هم رحمان بابا شي و خبره مثلا په یو بیت کې ځای کړی دي هغه یو مولا په یو غنټه تقریر کې ځخ په یو غنټه تقریر شو کم اج رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصيحت په دا دنیا دا خبره زه په یو غنټه تقریر کې نشم را کنټرول ولې نه شم راغونډولې او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لګو لفظونو کې راغونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر ته وایي
یو شعر به درته وایم غزل دی وایي بے لتامی که په بل د زړه تسل شي بے لتامی که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دی ځای په ځای را ګل شي او نور خپل که هم لوټ کړم ته پکې وي نور خپل که هم لوټ کړم ته پکې وي غل هلشي بریالای چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تورې سترګې توره یارا توروي خو تورې سترګې توره یارا ستا کا جل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کا کل دی کا کابل دی چا وران کړي ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی باید دی هیواد سه وایي د وخت جبرې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبرې په ساندو باندې سر کړي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړي معمولا هغه خلک چې کاری لواز او نصیحت سره وی هغه شعرونه خوښیږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنگ پکې غالب وي ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی کلک
هم دغه یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه و ان من الشعر الحکمه او د بل باندې و ان من البیان لسحر بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی اوس دلته مونږ ضروری نه دی زوایم چې مولا په منبر باندې ناس وي خبره چې هغه په واس کې کله شي هغه لګه سپوره وی لګه سی او نیغه خبره وی هغه خبره مونږ په شعر کې کول شي ما خو د شعر موضوع هم دار چې خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند کول او هغه کوم طریقه چې کومه ده هغه څه چې په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډیر غټ تقریر وی هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کوم په بیتونو کې ځایوم نو شاعری مې خلکو د پاره ده او واز نصیحت مې د خلکو لپاره ده نو زه وایم چې شاعری او مولایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې مولا واز کوي شاعر هم کوي خو مولا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګيږي
خو چې دغه نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شریعت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پات شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې په کوت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کې او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایيږي څو ورځې په شونډو باندې تاو را تاو شي هفته بعد د دن خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبول ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطی کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت برازی خلق بداسی وای تور مبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مورا کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پېته ورسیږي.
هیواد صاحب، غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی: وای نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کولا، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند لشور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د خپلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله، او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقي رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل، لا 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې، او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. لا عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروپ کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه اونرمندي چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. شغلې کنداری شرغلاس پیل بستاسي دی وي سندري وکړو.
زم خپل نوبت باندې ټول مینوالو او ورځونکو ته لری دي کنيځي دي په خارج کې دي په داخل کې د افغانستان دي، خپل د زړه د کوم احترام، خپل سلامونه، خپل نیکی له تقدیموم.
پخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څه مو په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي ښه په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لیسه کې هم په کندهار کې مشرقي لیسه دا ترانه په هر مکتب به په دا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل. بیا دا خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشنونه په دالار کې په دا جشن جوړېدی. په دا کراري سوي و هغې رقم خپل یونیفورم درلود. تور نیکران و دا سپین انګیاوې و دا زرغونې پټې به هم درلود. اباس د خلکو د لاس ونیولم چې دا به خامخا زما د پلار شنیانو روان پیر شو. داسې پامیلي سره پېژندلم. اباس دا خندن مې وری وکړي په دا جشن کې. هغه وخت څه سر وس بېخي ډېر عمر تېر سوی دی. تقریبا تاسو خو پنځه لسیزې وویلې. د پنځه لسیزې هم ډېر کېږي. هغه وخت زه دولس جلس کالم اوس دا بیا کال.
عبیدالله جان و شاه محمد و سید محمد او نور دا هغه وخت هنرمندان وه. په دوی کې مو له کومه یو سره ډېرې
عبیدالله جان هغه وخت نه و. هېڅ نه و. نه چا نه پېژندی نه پیدا سوی. شاه محمد کندهاری و سید محمد و دا آغا محمد و دا مشهور خان دا و دا دوه درې.
خپله لومړۍ سندره مو په یاد ده چیرې او څنګه مو وویل؟
ولا لومړۍ سندره اونه په جشن کې وویل. هغه ملانه د په یاد په راډیو کې چې مې لا وویل هغه نو زه بېرېدم. خپل نوم مې هم نه دی ورکړی. د ظلمي کنداري په نامه مې ویلې ده. بس چې مال دا کور په امیل خبر نه سي داسې د دوستانو سره ولاړم. یوه سندره وه. اوله سندره هغه مې وویل په راډیو کې نشر شوې ده. یو پلات وه. بیا به نو هغه هم ورکه ده. بیا نو هم نه در ویلې.
د خپل ژوند په اړه کلن راته ووایاست چې څو کلن یاست؟ څو اولادونه لري؟ او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زه راغلم. لکه چې اته نوي اوس نو څلېویشت کال لکه چې کېږي که نه. بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس د اویا ویم. نو به دوې میاشتې دې خواته یو خواته داسې اولادونو نام خدا ستا اته اولاد لرم. پنځه زامن لرم. درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم شه خاننده دی. ننګیالۍ نومېږي. په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دون عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای یو بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره صنعت صحتي وسبه. خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل. بیلابیل کنسرت او محفلونه جوړېدل. خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه چلېدل. په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک پوښتنه کې چې کوم پرمختګ وسو د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کې چې واده به و نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشر ورور و د کور مشر. هغه به نو صاحب په دا مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دی. ښه ښه د زه سخت احترام ورته لرم. زما اشنای دی رباني ګران دی. یا به ول بلتون مې راوستلی یا به استاد ریم بخش می راوستلی. میگه تاسو ورځ نه درغل چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از ما سره پکتیا ته. تاسو مشت خلک خپل تاسو څنګه ارزیابي کوي څنګه بولی؟ زما په نظر خو الته به بل جان جو خدای به شنه اسو محمد بن اسو خدای جو شاه محمد بن اسو ابل بن اسو صاحب دی په بیتون به راوستي. چا زلو ګرته به ولې یا عبد الله به ولې یا محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دی؟ زه تعصب نه لرم. خدای نه خسته دا تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک به ځای کې ژوند کوي اورې به یا شاو عبادت سي اورې به ور وزل سي اورې به ګل وکړي. زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هیڅ نه و د چې دوی زما علاقه منجې دا زه شکر ګزاره یم. هیچ از مثلا په موسیقی و په هنر و په تشویق کې هیچا کمک ندی کړی. زه چې راپورت وسوم زه چې خنده سوم په کابل کې سوی یم. د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده. اما تشویق کولی څوک نیسي. ساتلی نیسي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ سو؟ ولې مړ کړي؟ ولې محمد ولې مړ سو؟ ولې مړ کړي؟ سمندر پیک ولې مړ سو؟ بیدلا جان ولې مړ سو؟
چا مړ کړل کندارانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نکړم مړ دس په جیک سبنو نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندارانه و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخ و ګنټل سود درې سروش په حالت ته کومه کوم ام دا کندارانه ولود بل څوک نه کېږي ودل ورور ته پاکستان خلک نه کېږي
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت په اړه څرګند دریځ نشته په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګېدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولا د افغان موسیقي راتلون کې رښتین سپ په خوام چندان شاین نه درلودل زموږ ډېر غټ استادان غټ استادان مالي دلی کې نوم بنه ته ډېر شرم دي مالي دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په ایران کې په خوا د هنرمند سره چا چش کړی چې اوس وی اوس شرایط در کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر په افغانستان کې اقلیت دي اکثریت نه دي
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دي نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچارهګان منظور می دادی چې اوس پیش ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو مل کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیز کړی ده
په شاعری باندې خامخا اغیز لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي راسره زما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحاً په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مده د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړل که سکور کرایه د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره غزمنه کړی ده.
نو خامخ په انسان باندې تاثیر کوي، به تاثیر نشي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټوله نه کې اوس چیرته چې د قیمتي په نورو د په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړی ده. زه حقیقت درته وایم، لزړنه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس یا په لاره کې چېرته تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې ارزو کړی چې په دې مفهوم نه پیګم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او که غلط می لیکلی دی، خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، د هندی خلکو سره هندی لګیږم، پښتو خو نه ده، تا رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړل او هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلا وطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په کورونه برق سلوي ساته ورته، خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده، هغه خاورین کله کېده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال ځواب څخه ډیر هیریږم، او د دې بدبختۍ څخه ډیر زورې گما چې د ماجرت کې لمانه خپل جبه تقریبا لاړه د ما مشر توې پښتو پیږي زمون می ټوټ پیږي خو بشر زمې هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کچدا خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږو چې ترڅو به ایدا آیا د موږ راتلونکي به سوي دا هم نه معلومه د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر ستا او کنسته کسته هغه څه ده
کچیرته مونږ د هندي شاعرۍ او پښتو شاعرۍ پنجابي شاعرۍ مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري په هندي یا پنجابي شاعرۍ کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعرۍ کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی چا په احساساتو باندې تاثیر وکي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی دا شاید ته موترو سپور نه دلیدل هندو سیخ مسلمان سوی ټوب بس مغه واقعیات او موضوعات دی لکه مینا شوره لکه د وطن سره مینا د نور مینې دغه څه ده خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما
انجان سی به ډیر مننه تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پوڑاگ وایو عالم طول بخبر او نور مونگ نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ بدرنگی دیر اشوا انجانا نور بس دکنا بدرنگی دیر اشوا انجانا نور بس دکنا از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسین اقبال تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستی پانه هم اوړي تر بیا خو وخت ولري
خپل تقاضو په معنا نه رسیدو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چره کونو شلو مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږ ته وخت او زمانی سیالي کولې نشو مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږ د خپل لفت په خولي زمانه کې نه یو مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو مونږ د خپل आवाज په هر زور اوره مړی د خاموشی چاړه خپلې د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسي تل لیکلي مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړې دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلې د خپل وجود خپل هستاینا مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبي او پیجنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو راځي چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا راځي چې بیا سندره وایو د ژوند سندره هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځي چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوي کو بل پی پوي کو راځي چې وخت نن د خپل هستي زور خوایو راځي چې زور رواج ته اور واچو نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو نوې تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خوایو
ساقی کورتا